آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري
جمهور رئیس اشرف غنی د کابل په مرګانی حمله کې د وژل شوو کسانو په احترام ملي ماتم اعلان کړی متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په کابل کې د حمله سخته غندنه کړې او په برازیل کې د نڅا په یو کلب باندې د ټوپکوالاو په ډزو کې 14 کسان وژل شوي دي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د انډونیزیا د جمهور رئیس د پیشنهاد هرکلی کړی دی
آنچه مهم است نقش علمای اندونیزیا
است سبا د پکتیکا په ولایت کې د پولیو ضد کمپین پیل کیږي
د پکتیکا رانو ولسم مدا وختنه در ساسه کې خپل ماشومانو ته ورکی
او نن په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزن په حق له د ولس د پوهولو او خبرتیا لپاره د ډرامو د لړۍ شپارسمه برخه لرو خو اوس سای سلیمان شاه د ساعت خبرونه وای
د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د بخوانی ودانۍ مخته په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 103 ته رسیدلی او جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی و په ټول هیواد کې رخصتي وه د امریکا غږ د خبریالانو آیاز ګل او فرن رابینسن د رپورټونو خلاصه زیبا خادم تاسو لولي
حکومتي چارواکو د امریکا غږ ته وویل چې په پرونی وژون کې چاودنه کې 215 دیش تنه زخمی شوی دي اشرف غنی دغه حمله په ملکیانو باندې یو غیر انساني حمله وبلله او په خپل ټوټر کې په جماعتونو کې د قران شریف د ختم او دعاګانو غوښتنه کړې ده طالبانو د دې حمله زمواري قبول کړې ده او ویلي دي چې اصلي هدف د کورنۍ چارو د وزارت د تروریزم ضد قطعه وه سپینې ماڼۍ او د امریکا خارجه وزارت په جلا جلا بیانونو کې په کابل کې د مرګانې چاودنې او ملکی کسانو ته د درنو تلفاتو اړولو سخته غندنه کړې ده د امریکا خارجه وزارت چې په دې حمله کې د یو امبولانس د طالبانو استفاده کول غندلی ویلي دي چې د دغه تروریستي عمل مرتکبینو او هغو کسانو سره به حتمان حساب کتاب وشي چې پیسې ورکوي او ورسره نور مرسته کوي د امریکا خارجه وزارت غوښتي دي کوم هیوادونه چې د طالبانو مرسته کوي باید غوڅ او قاطع اقدام په ضد وکړي بل پلو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو مطبوعاتي بیان کې دا حمله یو بزدلانه او مجرمانه تروریستي عمل وبله زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن
د جمهور ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې نن به افغانستان کې دننه او د هیواد نه بهر په سیاسي نمایندګۍ کې د افغانستان ملي جنډا نیما ځوړندې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزي د دغه خونړي برید په اړه د خپل عکس العمل د څرګندولو په ترڅ په انګریزي ژبه وویل
موږ له خپل ښار دفاع کولی شو بلاخره بریالي به شو هو موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له جدي ګواښ سره مخ یو
په عین وخت کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې د کابل چاودنه د ملکیانو قتل عام بللی دی او لیکلی دي چې دا ډول وژنې د افغانستان د اوږدو او نه ختمیدونکي جنگ ژور زخمونه نور هم ژوروي ورځپاڼه وایي چې د تیرو کال په موده کې په افغانستان کې تقریبا 10,000 کسان وژل شوي دي او له 14,000 نه زیات زخمیان شوي دي زمونږ غږ د واشنگټن نوري په عین وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نن د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دا انتحاري برید په دې انتحاري برید کې زیاتره وژل شوي کسان ملکیانو خو د طالبانو یوان ویل چې په برید کې د کورنۍ چارو د وزارت 246 منصبان او سرتیري وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې برید کوونکي د قندهار د ولایت اوسیدونکي وو خو د کورنۍ چارو وزیر وایي چې برید د حقاني شبکې کړی و یو پاکستانی عسکر چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتون کې قوه کې وظیفه اجرا کوله وژل شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش د دفتر یو وانند د شنبه پورز خبر اعلان ته ویل چې دا پاکستانی عسکر د شنبه پورز د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د جنوبي ولایت کې ونه شپږ نوي کیلومتر لرې د یاغیانو په ناڅاپي برید کې وژل شو. د دې حمله نه وروسته د فرانسې خبری اژانس اف پی د کانګو د جمهور رئیس جوزف کابیلا له قوله رپورټ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سولې ساتونکو قوې تر اوسه نشو کولای چې د تیر شلو کلونو په موده کې یو مخالفه ډله هم بې وسلې کړي او یې نشته نابود کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ملګري ملتونه باید هیڅکله دا فکر ونه کړي چې ګوا کې کانګو د دیموکراتیک جمهوریت سرپرستی د هغو په غاړه ده او تل به پکې د ملګرو ملتونو عسکر پراته وي. پاکستانی چارواکی وای یو فرانسوی کونور ده چې له یو شپه کسیس پولندي ټیم سره ملګری و او د همالیا د غره په څوکه کې پور ګیر پات شو ژوندۍ مندل شوی. خو لاغه سره ملګری پولندي کونور ده ونه مندل شو. دغه ټیم کوشش کوي چې د همالیا د غره د ننګا پر باد څوکی ته وخیږي. دغه څوکه 8,126 متر لوړوالی لري. کونور دان 2400 متر ارتفاع کې بند پات شو او د پاکستان پوځ د ژغورلو لپاره له هلیکوپټر نه استفاده وکړه. د یکشنبه پورز د مسکو په شمول په ټولو روسیا کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالفانو په بلنه سکال په مارچ کې د جمهوری رئیس د انتخاباتو د رابللو په ضد احتجاجي مظاهره وشوه. مخالف ګوند مشر نوالنی په ټویټر کې ولیکل زه خو پولیسو نیولم خو تاسو ټول راوځي او مظاهره وکړي. د سوریې کردانو د ترکیې پاس د سوریې په شمال ختیځ کې د نظامی عملیاتو په دوران کې د ناپام آتشي بمونو په استعمالولو تورن کړی. خو د دې ادعا په اړه دقیق معلومات نه دي موجود او ترکیه وایي چې کردان دا پروپاګند د دې لپاره کوي چې د خپلو نړیوالو انډیوالانو همکاري حاصله کړي. د وای پی جی په نوم ملیشا چې له داعش سره په جنگ کې متحده ایالاتو ملاتړ کو تور لګی چې د ترکیې پوځ د تیرې هفتې په دوران کې د عفرین په سرحدي ښارګوټي کې په بدري غوتوګه د ناپام بمونه استعمال کړی دی. ترکیه وایي چې د اولیف برانچ یا د زیتونو څنګ عملیاتو هدف دا دی چې کوردي ملیشا له خپل سرحد نه لري وساتي. متحده ایالاتو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې په تو چې په دغه سیمه کې موجود امریکایي عسکرو سره د ټکر کول نه ډډه وکړي. د پینټاګن د رپورټ سره سم دا وخت 2000 امریکایي عسکر په سوریه کې پراته دي. ټوپک والاو په برازیل کې د نڅاګانو په یو کلب باندې برید کړی دی. 14 کسان یې ایشتلې وژلې دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې ډزو دېش د قوت دوام وکړ او ځینو کسانو د شپې د تورتم نه په استفاده باندې ځانونه بچ کړل. نن د یکشنبه په ورځ هم د هندوراس د جمهور رئیس ژان اورلانډو هرنانډس په ضد باندې احتجاجي مظاهره وشوه. هرنانډس په انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره بری وموند خو سیاسي مخالفان یې نه مني. په زرهاو پولیسو او عسکرونو په ټولو غټو ښارونو کې ګزمې کولې. د پولیسو او عسکرو په ډزو کې تر اوسه پورې 10 کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس د شنبه په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په شپه ملت ته کلنۍ وینا کوي او وبه وایي چې په دې کال کې ترجیحات څه دي. د رپورټ لږ وروسته راځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په ښار کې د صدارت په څلور لارې کې د تیرې ورځې په خونړۍ حملې کې 103 تنه وژل شوي دي او 215 نور زخمي شوي دي. جمهوری ریاست نن په دې مناسبت باندې د خلکو په درناوي ملي ماتم اعلان کړی دی او دریو امنیتي وزیرانو ویلي دي چې د دوی په استعفا مشکل نه حل کیږي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د کورنۍ تیر ورځ د صدارت په څلورلارې کې په خونړۍ برید کې د کور یو غړی له لاسه ورکړی. ویر، ژړا او انګولا. جاوید د وژل شوي جان آغا ورور دی. تر څنګ یې د جان آغا درې یتیم بچی پاتې دي.
درې بجې خبر شو چې 14 کې زمونږ ورور شهید شوی او د زما بغل کې چې دی دا ماشومان دي. ولې دا دي یو غریبه کورنۍ.
د کابل د صدارت په څلور لارې کې د طالبانو د تیری ورځې ځانمرګۍ موټر بم خوره خونړی و. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو خپلو دو موټرو ته د امبولانسونو په شکل رنګ ورکړی و. یو موټر ته یې په دې ځای کې چاودنه ورکړې. دوهم امبولانس د پیښې مخکې له سیمې وتی. په دې پیښه کې تر سلو زیات وژل شوي دي. د امنیتي وزارتونو او ارګانونو د مشرانو په خبري کنفرانس کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې په دې پیښه کې 103 تنه وژل شوي او 215 ټپیان دي.
و جمله نیروی شما پولیس
تاسو له سرتیرو په دوهم قراول کې 15 پولیس وو شهیدان شوي. په مجموع کې زموږ د شهیدو پولیسو شمیر ډیر زیات دی. دیرش ټپیان دي چې تر درملنې لاندې دي. د هغو هیوادوالو چې تر اوسه یې جسدونه نه دي پیژندل شوي د عدلي طب له لارې پیژندل کیږي او کورنیو ته به یې وسپارل شي.
د ملي امنیت رئیس بیا وویل چې د تیرې ورځې د برید په تړاو یې 2 تنه په ډرونټا او 3 نور په کابل کې نیولي دي. هغه وروستي خونړي بریدونو ته د نړۍ او امریکا د نوي سیاست د تاثیراتو اشاره کوي. وایي چې د نړۍ دې نوي سیاست فشارونه وارد کړي. هغه ویل د چابهار بندر له پرانستلو سره په سویل کې ناامني هم زیاته شوې ده.
موږ له خپل ښار دفاع کولی شو، بالاخره بریالي به شو. هو، موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له جدي ګواښ سره مخ یو.
د تیرې ورځې خونړۍ پیښې نه یوازې چې په دې سیمه کې ګڼو دوکاندارانو ته مالي زیانونه رسولي، بلکې د عامې روغتیا د وزارت پر وینا نږدې 300 تنه په دې پیښه کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې لا اوس هم ځینې جسدونه نه دي پیژندل شوي. د صدارت د څلور لارې د تیرې ورځې د برید په دې سیمه کې ګڼ شمېر دوکانداران وایي چې د دې برید ځاني او مالي زیانونه خورا زیات وو. د سیمې عیني شاهدان په دې باوري دي چې د وژل شوو شمېر ښایي تر دې هم لوړ وي.
دلته ډېر خلک ولاړو، دلته وزارت ته تله نو ډېر خلک شهیدان شو. زموږ دلته دکان کې همسایه دی، هغه هم شهید شوی دی. دلته شفغانۍ کې
حکومت د کابل د تیرې ورځې او نورو پیښو په تړاو نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده او ملي بیرغ نیمه ځوړانده و. سبا یې هم رخصتي کړې ده. کابل، جلال آباد، هلمند، کندهار د یوه اونۍ له خونړیو بریدونو سره مخ و.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د شنبې د ورځې تروریستي حمله غندلې ده او یو بزدلانه عمل بللې ده. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټولو هغوی ودونو باندې غږ کړی دی چې د طالبانو طرفداري کوي او ویلي دي چې باید د طالبانو په ضد قاطع او غوڅ اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د کابل په پرونی برید کې د وژل شویو او ټپي شویو د کورنیو او د افغانستان د حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
د دې برید ترسره کوونکي، تنظیمونکي، مالی مرستې ورکوونکي او هغوی چې همکاري یې پکې کړې د عدالت منګولو ته دې وسپارل شي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ هم په کابل کې د پرونی خونړي برید په اړه په ځانګړي بیان کې وویل،
زه دا کرغیړنه حمله چې ګڼ شمېر بېګنا ملکي وګړي پکې ووژل شول او په لسګونو نورو پکې زخمیان شول غندم. دا قاتلانه حمله زمونږ او زمونږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي.
د امریکا د ولسمشر په بیان کې راغلی چې اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربناو پر ضد پریکنده عمل وکړي، خو نور توضیحات یې نه دي ورکړي. د پرونی برید په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن هم ورته خبرې کړې دي.
ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي.
که څه هم د کابل د پرونی برید او د تیرې اونۍ د کابل د انترکانتیننتال د برید مسؤلیت طالبانو واخیست، خو د افغانستان حکومت په پاکستان کې میشت د حقانی شبکه د دې بریدونو مسؤول ګڼي. تیره اونۍ د انترکانتیننتال تر وسلوال برید سمدستي وروسته سپینې ماڼۍ پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو مشران دې فوراً ونیسي یا یې له خپلې خاورې وشړي. تلرسن په وروستیو خبرو کې د پاکستان په اړه څه نه دي ویلي، په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي
په دې کې شک نشته چې څومره پوځي فشار زیاتېږي د جګړې ډګر به لا تودېږي. پاکستان او د پاکستان په ادارو کې د ترورستانو پلویان او یو شمېر نورې ترورستي ډلې به داسې غبرګونونه څرګند کړي خو هغوی به بالاخره ناکام شي.
خو د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې ده او د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې راغلي
مونږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغیزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدماچی یمموتو په دې چې د حملې لپاره له داسې موټره چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و کار اخیستل شوی اندېښنه څرګنده کړې ده او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کاری بللی دی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د انډونیزیا د جمهور رئیس پیشنهاد چې وایي یو درې اړخیزه کمیټه د جوړ شي ستایل ده. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې دا یو ډیر نیک اقدام دی. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهانو ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او د انډونیزیا د جمهور رئیس دغه پیشنهاد نیک ګڼي او هیله مند دي چې نتیجه ورکړي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمامې شي او د سولې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
آنچه مهم است نقش علمای اندونیزیا
است. علمای دی وی هغه څه چې مهم دی هغه د اندونیزیایي علماو د رول لوبول دي. اندونیزیایي علما یو تشکیل لري چې په هغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توب لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري. نو ځکه پر پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کېدای او هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي. د سولې علي شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز اندونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفره څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د همکاریو ښه پیل ګڼل کېدای شي. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پاکستاني سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د انډونیزیا له لوري دغه وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاري غوښتنه کړې وه. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان، انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دې د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مسئله دارد.
دی بایی منگ تروس حد اقل دی شاهد نیو چی دی اندونزیا و علما دی افغانستان د وسلوال و مخالفین و لپاره دی اعتبار او د پیجندلو وروی. تروس دی یوز لپاره هم د افغانستان، پاکستان و اندونزیایی و علما و ناسته نده شوی. کدا سی که گی نویو معرفت بوی او گتا بطری یواز اندونزیا اخلی. چی علمای پا نریوال و مسائلو که دیر رول ولو بوی او نمونه پا سرلی کنو کی راشی او و پیجندل شی. خود افغانستان و پاکستان پاره رول نشیلو بولای. خاغلی عزیزی د انډونیزیا او پاکستان اړیکو ته په کتو وایي نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي، سوداګریز او اقتصادي اړیکې نه لري. خو د افغانستان د سولې علي شورا مسولین د انډونیزیایي علماو رول مهم بولي او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره هم مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا نه بل سبا د سه شنبه په شپه ملت ته خپله کلنۍ وینا کوي او ملت ته کلنۍ وینا جمهور رئیسان د کانګرس د دواړو غونډو په مخ کې کوي. په یو لړ مهمو مسلو باندې جمهور رئیسان غږیږي. نو وبو کتل شي چې په دغه وینا کې جمهور رئیس ترامپ د 2013 کال په جریان کې د خپل ترجیحاتو په باب څه وایي.
تیر کال ولسمشر ترامپ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه، خو دغه وینا د ملت ته د خطاب وینا په څیر ونه ګڼل شوه، ځکه د هغه د ولسمشرۍ بیازی یو څو اونۍ وتلې وې.
زنن دلته تاسو ته د یووالي او قوت پیغام درکوم. دا پیغام د زړه له کومې نه درکوم.
تمه ده چې ولسمشر ترامپ به سږ کال د امریکا د ځواکمن اقتصاد په اړه خبرې وکړي.
And I will say our country is doing
زمونږ اقتصاد خای تر بل هر وخت اوس خدای کتاسی د کارونو کچته وګوري او کدی ته وګوري چې نور هوادونه دلته را روان دي. د ونډو مارکیټ تر بل هر وخت لوړ دی.
تر اوسه پورې د اقتصاد خو وضعیت له ولسمشر سره دام رسنه ده کړي چې د هغه محبوبیت زیات کړي. دیموکراتان شکایت کوي چې هغه د خپل ترجیحاتو په تړاو څرګند دریځ نه لري.
زمونږ جمهوریت غوښتون کې مشرا نه غواړي چې په خپل خوخه پر مخ لاړ شي. هغوی له ولسمشر ترامپ نه ویریږي او غواړي پوښي چې هغه څه کوي، خو هغه ورته نه وایي چې څه وکړي.
کانګرس کې کلنۍ وینا د ولسمشر لپاره یو فرصت وي چې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي.
زه ډاډه یم چې سرویګانې به د جمهوریت غوښتونکو لپاره ښې شي. زه فکر کوم چې د ولسمشر محبوبیت به زیات شي.
خو دیموکرات جیم کیسلر وایي چې ولسمشر ترامپ له یو ویشل شوي هیواد سره مخامخ ده.
دغه راز ویناګانې یو څه وخت ورکوي چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني، خو ډېرو رای ورکوونکو د هغه په اړه له همدا اوس نه پرېکړه کړې ده.
تحلیل کوونکی جان هوداک وایي د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات او دا رپورټونه چې ولسمشر امر کړی و چې رابرت مولر تیر کال برطرف کړي، همدارنګه د هغه د سلاکار ګواښ چې استعفا به وکړي، دا ټول به د کانګرس په انتخاباتو کې ډیر مهم عوامل وي. له اقتصاد نه پرته به نور مسایلو لکه تجارت، کډوالي، شمالي کوریا، ایران او افغانستان ته هم د وینا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې اشاره وشي.
د پکتیکا د ولایت د روغتیا د چارو مسؤلین او قومي مشران وایي چې خلک د پولیو واکسین را روان کمپین سره مرستي او همکاري ته حاضر دي. عبدالملک شفیق رپورټ را کړی دی.
پکتیکا د هیواد په کچه هغه ولایت دی چې لا هم د پولیو وایرس له ګواښ څخه خوندي نه دی. د دې ولایت د پولیو واکسین د برخې مسؤلین او قومي مشران د پولیو واکسین د سم تطبیق په خاطر له خلکو غواړي چې د 2013 میلادي کال د پولیو ضد واکسین په لمړني کمپاین کې له رضاکار ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. د دې کمپاین په جریان کې چې سبا به پیل شي، اټکل کیږي چې له 15 کالو کم شاوخوا 2,00,000 ماشومانو ته د ټول ولایت په سطحه د پولیو ضد 2 ساسکي واکسین د 3 ورځو په موده کې ورکړل شي. په پکتیکا کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکیم همت د کمپاین په پرانیست غونډه کې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل هڅه کوي په پیلیدونکي کمپاین کې د هدف وړ ټولو ماشومانو ته 2 ساسکي واکسین تطبیق کړي.
په دې پکتیکا ټول ولس نمودرانو ولس نمودا غوښتنه د پلارونو نه یاده غوښتنه ده چې مسا د خپل ټول ماشومان واکسین کړي. ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د شروع نه تر 15 کالو پورې وي خپل 2 ساسکي به دوی ټولو خپل ماشومانو ته ورکړي او د موږ ټیمونه به ان شاء الله دوی کورونو ته رسیږي.
ډاکټر همت خلکو له همکارۍ څخه هم یادونه وکړه چې په همکارۍ سره به یې وکولای شي نور د دې مایوبونکي او لا علاج ناروغۍ مخنیوي وکړي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړي عزیز هم رسنیو ته وویل اوس د پولیو واکسین په برخه کې د خلکو ذهنیت تر پخوا ښه شوی دی، خو لا هم په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده.
زما خپل خواهش او تقاضا د ولسونو خاص کر د علما کرامو نه، د مدني ټولنو نه، د سپینګیرو نه، هغه خلکو نه چې په کلي او په بانډو کې ژوند کوي، د خلکو په منځ کې ژوند کوي، هغوی نه تقاضا ده چې تر څو په خپلو کلي او په خپلو بانډو کې ملای امامان په جماعتونو کې تبلیغ وکړي، دعوت وکړي د واکسین په ارتباط باندې، تر څو چې زمونږ د پکتیکا کې هیڅ ځای کې باید څوک پاتې نشي د واکسینه.
قومي مشر عبدالشکور زدران د پولیو ضد واکسین مهم ګڼي او په خپل سیمه کې د رضاکار ټیمونو سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي. په ورته مهال نوموړي له نورو خلکو هم وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د سالم او ښه راتلونکي په خاطر دي د پولیو واکسین د تطبیق په هر برخه کې مرسته وکړي.
د پکتیکا خصوص د افغانانو باندې خصوصا د پکتیکاوالو باندې دا غږ لرم چې خپل بچانو ته دوه څاڅکي د پولیو واکسین ورکړي ترڅو چې د پولیو د ناروغۍ نه خلاصون ومومي.
په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې دیارلس د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې چې تر نیمایي زیاتې یعنی وې یوازې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وې، خو د 2018 میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه په دې ولایت کې د هیڅ کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د پولیو یا ګوزان په هکله د ولس د پوهولو او خبرولو دپاره د ډرامو د لړۍ اتلسمه برخه خپرېږي.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خدای دې خیر کی، چې کومه بده ناروغي نه وي.
هیڅ خبره نشته، اسې د دمبوره راته غږوي.
ویریږم چې ګوزن نه وي وهلې.
خوله دې په اتام وهه، ګوزن دومره عادي ناروغي نه ده، اوس بل درد لیونه شوی و.
ته خو یې مه منه، بیا به یو ګورې.
نو اوس خوشی وي، څه کولی شو؟
لیونه یې بشم، ټول عمر به موږ ته احتیاج وي او موږ به هم ټول عمر ورسره په عذاب یو.
ته لږ صبر وکړه چې د معایناتو نتیجه یې معلومه شي. خدای مهربانه دی چې هیڅ خطرناکه ناروغي نه وي.
خدای پاک دې وکړي، که داسې وشول ډېر ډېر خیراتونه به وکړم.
که رښتیا د واکسین نه کولو له امله وي نو بیا خو زه ملامت یم، او ټول عمر به مې لور ته ملامت او شرمنده یم، ځکه چې ما واکسین کولو ته پرېنښوده.
څومره مې درته وویل چې سرتنبګي مه کوه، واکسین ډېر ضروري دی، خو دې نه منله. وایي ته اوس د راډیو خبرې راته کوې.
خو نه دې لیدل چې ټول ویل واکسین کې د بېغیرتۍ او بیا اولادۍ دوا چولې ده؟
او ساده سړی دا ټوله دنیا یې چې کوي، له هغو ټولو موږ پوه او هوښیار نه یو.
ما دنیا چیرته لیدلې ده؟ موږ خو ټول عمر د همدغه کلي د خلکو خبرو ته غوږ نیولی وي او بس.
اوس راډیوګانې دي، تلویزیون دی، چې دقه په دقه دې له ټولې دنیا خبروي. هغه پخوانی وخت نه دی چې هره خبره به دې له کلیوالو اورېدل او زده کول.
دغه خو رښتیا وایي، اوس د هر سړي خبره منل لویه سادګي ده. سړی باید راډیو هم واوري او ښار ته هم لاړ شي او ایسته راایسته وګوري چې سترګې خلاصې شي.
هغه دی ډاکټر صاحب راووت، ته پوښتنه دی وکړه چې څه وایي.
هغه دی خپله دې خوا را روان دی، راته وبه وایي.
ډاکټر صاحب لور مې
وینه مو اخیستې، ترې ډېر امکان یې د پولیو دی، خو اوس څه نشو ویلی، ځکه چې وینه یې بهر ته د معایناتو لپاره لیږو او ښایي 12-13 ورځې وروسته نتیجه راشي، نو تر هغه تاسو تشویش مه کوئ.
ډاکټر صاحب که خدای مه کوه ګوزن وهلی وي، بیا علاج کیږي؟
نه، د دې ناروغي بدی هم ده چې له مصاب کېدو وروسته د ناروغ علاج نه کیږي. له همدې امله ټوله نړۍ هڅه کوي چې ماشومان واکسین کړي او د نړۍ نور خلک یې له خطره خبر کړي.
ډاکټر صاحب که دلته علاج نه کیږي بهر ته یې بیایم. ډاکټر صاحب مزکه ورته خرڅوم، ځان ورته ګروم، خو د لور علاج مې خامخا کوم.
خدای دې نه کوي چې پولیو شوی وي، خو که په رښتیا دې لور در باندې دومره ګرانه وای نو د پولیو واکسین به دې پرې کړی و، اوس به دغسې نه کېده.
ډاکټر صاحب ټوله ورځ به مې په همدې ورسره جنګو چې په نجلۍ واکسین وکړه، خو چاته وایي؟ راته ویل به یې چې ته راډیو له کاره ایستلې، ما ته دې راډیو خبرې مه کوه.
خورې جاړه مه، تر اوسه لا نه ده معلومه چې علت یې څه شی دی، کیدای شي چې بل څه وي.
نو اوس وکړو ډاکټر صاحب؟
لور مو درسره واخلئ او هغه دوا مو چې ورکړې هغه ورکوئ، 12 ورځې وروسته یې بیا د نتیجې پوښتنه وکړئ.
ښه ډاکټر صاحب.
که د ما منئ د ډاکټر په خبرو پسې مه ګرځئ، ولاړ شئ او د ګوزن ملا ورته راولئ. څلوېښت شپې په تیاره کوټه کې اچوي او پرهیز ورکوي لکه د ګل غوندې به جوړه سي.
نه ترورې، هر څه چې ډاکټر وایي هماغسې کوم، نور د خلکو خبرې نه منم. که مې واکسین پې کړی وای اوس به داسې نه کېدل.
دغسې ښځه ده، ورته وګوره ټول عمر خپله خبره مني.
ګوره لورې، ته نه پوهېږې، خپلې خبرې ته مکله کېږه. موږ تجربه لرو، له تا مو ډېر کمیسونه زاړه کړي دي، تا به پراجو کې اورېدلې وي او موږ په سترګو لیدلې دي
چې دا ټوله دنیا هم راته ووایي لور مې نه په تیاره کوټه کې اچوم او نه یې هم د چا په خوله پرهیز کوم. د وینې نتیجه یې چې راغله او هر څه چې ډاکټر راته وویل هماغسې کوم. خو پوهېږم چې لور مې ګزارن وهلې ده.